د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او مینه. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم او تاسو ته په دې ساته خبرونه کې د کوربه په حساب کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته تاسو ته د نن ورځې ورستۍ خبري غړې په تکراری توګه وړاندې کوو، خو لومړی د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه. دا مهم خبرونه سره ټکي. په پاکستان کې د حکومت مخالفه غوندونو اتحاد راتلونکي فروری پر اتمه په ټول ملک کې هړتال اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی ویلي په پېښور کې د دوی تر جرګې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د لکدرکسو غړو په اړه یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي، او د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د هغه هیواد یو پوځي جنرال په 14 کې وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان د راتلونکي فروری پر اتمه په ټول ملک کې د پیجام او روزګار بند په نامه هړتال اعلان کړی دی. د یا تحریک مشر محمود خان سگزی د دسمبر پر 28 دا اعلان د تحریک لخوا په اسلام آباد کې د ترسره سوي دوه ورځنۍ غونډې په پای کې کړی دی. نوموړي په تحریک کې د شامل غوندونو له استازو سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړی چې په مرکز کې واکمن اوسنۍ حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی وو. دوی ویل چې د احتجاج لپاره یې د 8 فروری انتخاب ځکه کړی دی چې د دوی په وینا تیر کال په همدې ورځ په ملکي عام انتخابات ترسره سوي وو، او اسټبلیشمنت پکې د خپلې خوشي خلکو لپاره درغلی کړی وي او هغوی واکمن کړی وو. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا تور رد کړی او وایي چې هغه انتخابات په پوره توګه شفاف وو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی وایي په پېښور کې د دوی تر جرګې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکسوي غړیو په اړه یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي. سهیل اپریدی د دسمبر پر 28 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له خیبر پښتونخوا حکومت لخوا تر جوړې سوي جرګې وروسته د هغو کسانو تښتول غلط کار و. نوموړي وویل چې د هغو میندلو او خوشکولو په اړه یې له ځینو امنیتي ادارو سره خبرې سوي دي، خو د په وینا بریالی سوی نه دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 12 ویلي وو چې د غورځنګ دوه غړي هني پښتین او نورالله ترین په هماغه ورځ په پېښور کې د صوبایي حکومت تر جرګې وروسته پولیسو او د استخباراتي ادارو غړو لا درکه کړې وو. د پاکستان حکومتي او امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر حکومتي سازمان عورت فاونډیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې هر ورځ د ښځو پر ضد د تشدد نږدې 8 پیښې پولیسو ته رپورټ کیږي. عورت فاونډیشن په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه کلنی رپورټ کې ویلي چې د 2015 کال له جنوري د اکتوبر تر 1 له پولیسو سره پر ښځو د تشدد 2303 مقدمې درج شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې په هغو کې یوازې 168 په رسنیو کې خپرې شوې دي. رپورټ زیاتوي چې پر ښځو د تشدد په مقدمو کې یوازې 9% تورونو کسانو ته سزاوي ورکول کیږي. د عورت فاونډیشن غړي سایمه منیر په دې اړه مشال رډي ته وویل
خبر پښتونخوا کې دا بری کول یا رها کول چې یو مجرم رام شي او غم بری شي نو دا ډیر زیات دی او خلکو ته سزاګانې نه ملاویږي. دا غي ډیر ریزن دی. دا غي یو ریزن خدای چې هغه ایف آئی آر په ټایم نه کټ کیږي یا ایف آئی آر چې دی هغه دونو کمزوري چې دا غي په بیس کیس چې دی هغه خارج شي. مې پخپل ته سوګور نو خیبر پښتونخوا کې دا کم هغه جرګو شي خلک خپلو کې روغو کې هغه کیس ختم شي.
سایمه منیر زیاته کړه چې له پولیسو سره په رپورټ شوي کیسونو کې د کورنۍ تشدد د غیرت په نامه وژنو جنسي زورونو او ډلیزو جنسي تیریو پیښې شامل دي. د سند رینجر ځواک وایي د عملیاتو پر مهال یې 9 اغله وژلي او د هغوی له ولکې یې 8 تښتول سوي کسان خوشي کړي دي. د رینجر ځواک لخوا د دسمبر پر 28 په یو بیان کې ویل شوي چې د عملیات یې له پولیسو سره په ګډه په ګوټکي ضلعه کې ترسره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې د 15 په شپه چې له صادق آباد کوټې ته له تلونکي بس څخه وسلوالو 19 مسافر تښتولي وو، هغوی اوس ټول خوشي شوي دي. که چا د اباسین پر غاړه د سند، بلوچستان او پنجاب ترمنځ غزیدلې سرحدي سیمه ده چې په تیرو کلونو کې هم د سند پولیسو، پنجاب پولیسو او نور امنیتي ادارو لخوا د کچې د وسلوالو غلو پر ضد د پراخو عملیاتو دعوی کړې وي، خو پر هغه هر څه سربیره له عملته د تښتونو او نورو جرمونو لړۍ روانه ده. د روس وفاقي تحقیقاتي اداره وایي چې نن د ډسمبر پر 2 د ماسکو په جنوبي برخه کې یو روسي جنرال د موټر بم په 14 کې وژل شوی دی. دغه اداره زیاتوي چې دوی شک لري چې د دې برید تر شا د اوکراین لاس وي. د روسي چارواکو په خبره د بم له هغه وروسته د موټر لاندې وچاودېدی چې د ځایي وخت مطابق څه کم 9 سهار کله لفټنن فانل سوروف د موټر د پارکینګ څخه وتی. هغه د روسی پاوز د روزنې د اداري مشر وو. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. پاکستان تحریک انصاف د فروری پر 8 احتجاج اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی وایي په پېښور کې د دوی تر جرګې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د لا درکه سویو غړیو په اړه یا له امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو خیبر د تیرا مشران وایي د جنوري له 10 به له خپلو سیمو وتل پیل کړي.
مونږ پیسہ داسې ومنله چې 2.5 لک روپۍ به نغدې ورکې کړې ده اور 50,000 روپۍ پر منتھ ورکې. د فل ډیمیج د کور به 30 لک روپۍ ورکې او د فاسټ سیلف ډیمیج به 10 لک ورکې.
د افغانستان په خوست کې خلک غوښتنه کوي چې د زراعت د ودې لپاره د هلته ډیمونه او بندونه جوړ کړل شي.
کدا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي، بلکې په څنګ کې مصر دی مندز اسمل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه ګټه رسیږي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریدونکو، په پاکستان کې د تحفظي آئینی پاکستان په نامه د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد اعلان کړی دی چې د راتلونکي فروری میاشتې پر 8 نیټه به دوی احتجاج کوي او هرتال به کوي. د دوی په وینا دغه نیټه یې ځکه خوښه کړې ده چې په همدې ورځ تیر کال عام انتخابات شوي وو، د کوم چې دوی تور پوره کوي چې اسټبلیشمنت د خپل خوشي خلق پکې کامیاب کړی وو. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي. د تحفظي آئینی پاکستان تحریک مشرانو دا څرګندونی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې دي. د مشال رډي خبريال شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا لا وزیر عوامي رابطه مهم د شورا کولو اعلان کړی او د تحریک تحفظي آئینی پاکستان لخوا د وینا تر مخې د را روانې 8 فروری په ورځ به په ټول ملک کې هړتال هم کوي. اسلام آباد کې په 20 دسمبر د یاد تحریک لخوا هغلته د ګڼو سیاسي او سماجي ډلو، خبریالانو، د زده کوونکو د سازمانونو او د بیلابیلو فکر لرونکو یو غونډه بللې شوې چې دغه غونډې ته قومي مشاورتي کانفرنس نوم ورکړو. هغلته نه یوازې د راتلونکي هړتال په حواله خبرې شوې، بلکې هر مقرر خپل مدعا هم بیان کړې. دا غونډې ته د خپلې وینا په وخت د خیبر پختونخوا صوبی اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي صوبه د یوې اوږدې مودې راسې د ترهګر اخکار ده. دا کوم اول وار نه دی چې کله موږ کار کوو نو هغه د غلطو مشورو د وجه الټه شي. دا اوس چې خیبر پختونخوا ته ترهګري راوړل شوي، دې باندې هم موږ اعتراض کړو او موږ د پېښور تر تورغره هغلته د ډېره اسماعیل خان تر وزیرستانه او دلته بیا د چترال او باجوړ پورې موږ چغې ووهلې. د ټولې صوبې وګړي او سیاسي مشرانو چې دا خلک تاسو راولئ نو دا د خیبر پښتونخوا هم او د پاکستان هم تاوان کوي. دا په بندو خونو کې تاسو پالیسیانه جوړوئ، دا ستاسو د پاکستان دپاره تاواني دي. نو اول مونږ ته وویل چې تاسو دروغ وایئ، دلته داسې خبره نشته. اوس دوی د اپریشن تیاریانی کوي، نو دا خو بیا دوی هغه وخت درژنو او یا بیا نن درغجن دي. دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د دیار لرسو نقطو یا غوښتنو اعلامیه هم جاری شوې. چې تر مخې د 2024 انتخاباتو د مبینه درغلیو پلټنه دی وشي دا هم پکې شامل ده. دوی لیکلي شپږویشتم او اوویشتم آئینی بدلونونو کې عدالتونو باندې ګزارونه شوي. د 1903 اویایم آئین د لاندې دی د عدالتونو ازادي بحاله کې د عمران خان د خویندو او د تحریک انصاف ګوند په پلویانو د تشدد غندنې کړې ده. دوی زیاته کړې ده چې هغه ټول بندیان چې په سیاسي مقدمو کې بند دي په شمول د علي وزیر او د عبدالصمد آزاد دي شي. یوه بله غوښتنه کې لیکلي د میډیا د کمزوري کولو لپاره د پیکا په نوم قانون دی ختم کړی شي. دوی بیا لیکلي غزه ته د امن فورس ته لیږلو نه وړاندې ملکي وګړي په اعتماد کې واخیستل شي. دوی زیاته کړې د ټیکسونو اضافه دی واپس کړی شي او دا چې بیا ځینې سیاسي خلک په شیډیول 4 او ګڼ خلک بے درکه کړی شي دا ناقانونه عمل دی او دا دې ختم کړی شي. دا کانفرنس ته د خپل وینا په وخت د یاد تحریک چیرمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چغزي ویلي ما ته ویل کیږي چې مذاکرات نو مذاکرات د چا سره؟ جمهوري مذاکرات ته خو موږ تیار یو، خو د هغې شر دا دی چې د عمران خان سره به ملاقات اجازت وي، دا هغه د سیاسي ملګرو او د کورنۍ د غړو هم. دوی وایي چې آیډیالي جیل مخه ته خلک لانجې کوي، نو د نهې ورځ د عمران خان سره د جیل د خپلوانو ملاقات ورځ ده، نو چې تاسو خلک نه پرېږدئ هغوی به څه کوي؟ د دغه اعلامیې په ځینو نورو غوښتنو کې دا هم لیکلی شوی دی. دوی بلوچستان او سند کې د خلکو بې درکه کول غندنه کوي او د مارنګ بلوچ په شمول د ټولو بلوچانو د آزادولو غوښتنه کوي. دوی بیا لیکلي خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د امن جرګې غوښتنه دی ومنل شي، په پښتون ژغورنې غورځنګ دی بندیز ختم شي، ورک شوي تنان دې پیدا کړی شي، او بل دا چې د افغانستان سره دی په پوله شخړې ختمې کړی شي چې هغلته کاروبارونه هم بحاله شي. دوی دا هم غوښتلي دي د 13 آئینی بدلون له مخې مدنیت د صوبو حق دی باید احترام وشي، او بل دا چې د زده کوونکو اتحادیه چې بندې شوي هغه دې بحاله شي. دوی په 14 چې اخیری غوښتنه ده په هغې کې لیکلي په جمهوریت کې د ډایلاګ یا مذاکراتو دروازې همیشه پرانستې وي، اپوزیشن ډلې مذاکراتو ته تیار دي، ولې واکمن دي هم د ملکي بحران یا کړکېچونه د وتلو لپاره د مذاکراتو لار خپله کړي. وفاقي واکمن اتحادي حکومت خو د یاد کانفرنس په غبرګون کې څه نه دي ویلي. البته تیر وختونو کې وفاقي وزیرانو دا ویلي د پی ټی آی سره د مذاکراتو دروازې بندې شوي، او انتخاباتي کمیشن هم د 2024 د انتخاباتو وروسته ویلي انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه دي شوي او ټول انتخابي عمل شفاف و. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
یونی ومیاشت کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه غړي لا حمله درک دي چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت لخوا په پېښور کې امن جرګې ته اور بلل شوی و. د هغې صوبې اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د پی ټی ایم هغه مخکشان امنیتي ادارو له ځان سره وړي دي او د نوموړي د هڅو باوجود نه دي خوشي شوي. هغه زیاته کړې ده چې داسې کارونه د امنیتي ادارو عزت نور هم کموي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پېښور کې یو عدالت پولیسو ته حکم کړی چې په دې اړه دې د جاسوسي ادارو سره یو شریکه تحقیقاتي ډله جوړ کړي او معلومه کړي چې هغه فعالان چیرې دي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو غړو د خوشی کولو په اړه یې له ځینو امنیتي ادارو سره خبرې کړې چې د نومبر په میاشت کې له جرګې وړل شوي وو، خو د هغه په وینا لا هم د هغوی په خوشی کولو کې بریالی شوی نه دی. افریدی د دسمبر په 18 په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه غړي د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ورغوښتل شوی امن جرګې وروسته وړل شوی وو. دا هغه په وینا د هغو کسانو وړل ډیر غلط کار دی. نوموړی تور پورې کړ چې د امن نه خوښونکو د امن جرګې د ګډوډولو لپاره هغه دوه د پی ټی ایم غړي وړي دي. هغه زیاته کړې چې امنیتي ادارو ته یې ویلي چې د خلکو تښتول ستاسو عزت نه زیاتوي بلکې لا نورې کموي. پولیسو، وفاقي حکومت او استخباراتي ادارو لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د نومبر په 12 د ټولو ګوندونو، قومي مشرانو او مدني فعالانو یو جرګه ورغوښتې وه. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د نومبر په 12 ویلي وو چې پولیسو او استخباراتي ادارو د غورځنګ د پلاوي غړي تر تشدد وروسته تښتولي چې هغې جرګې ته ورغلي وو. دا پی ټی ایم په پلاوی کې په سند کې د غورزنګ صوبای مشر نور الله ترین او د غورزنګ مخکخ غړی حنیف پښتین او محمد نظیف چې په نظیف لالا مشهور دي شامل وو. وروسته محمد نظیف په اشنغر کې خپل کور ته ستون شوی وو. بل پلو د نومبر په شلمه په پېښور پوهنتون کې زده کوونکو د پی ټی ایم د فعالانو د نیولو پر ضد مظاهره کړې وه او ویلي وو چې پولیسو د پېښور پوهنتون دوه زده کوونکي عدنان وزیر او حبیب وزیر هم نیولی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پی ټی ایم غړي ولې نیول شوي دي، خو له جرګې په راوتلو ویډیوګانو کې ښکاري چې هغه کسان د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلي. نور الله ترین د جرګې له تالاره تر وتلو وروسته خبرلانو سره په خبرو کې دا وکړه چې هغوی ته د خبرو موقع نه ده ورکړل شوی، نو ځکه یې له جرګې پریکون کړی. ترین زیاته کړې وه چې ملي سرود ته ځکه نه ودرېدلی چې په پښتنه سیمه کې یې د ناامنۍ په اړه احتجاج کاوه. تر هغه وروسته ترین او نور ملګري چا نه دلدلی. خو سهیل افریدی د نومبر په 13مه په یو خبري غونډه کې د خبرو په وخت د هغې صوبې د پوز پر مشر یا کور کمانډر غږ کړی و چې د پی ټی ایم د مخکښو فعالانو د بې درکۍ معامله دې وګوري. هغه خبرداری ورکړی و چې که داسې ونه شي نو بیا به یې غبرګون ډېر سخت وي. بلخوا په پېښور های کورټ کې د نومبر په 20مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکه کسانو د قضیې اورېدنه شوې وه چې پکې عدالت د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشر ځواب غوښتی و چې هغه کسان چیرته دي. د پېښور پولیسو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د دسمبر په 8مه د دې قضیې تر یوې بلې اورېدنې وروسته د غورځنګ وکیل شاه محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت له پولیسو وغوښتل چې د استخباراتي ادارو د غړو په ګډون دې یوه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړي او د ورکو کسانو پته دې ولګوي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي ستوریدونکو اوس بلډ سو پېښور تلته په پېښور پونتون کې د یاد پونتون زده کوونکو احتجاج کړی دی. دا احتجاج په داسې حال کې دی چې هلته امنیتي چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاج پر مهال ځینې زده کوونکي نیولی دي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد را سره د ټلیفون پر کرښه دی. وسیم، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته ووایاست چې دغه احتجاج ته تاسو ورغلي واست، څه پکې وویل سو، غوښتنې څه وې؟
سلامونه. دغه احتجاج د تیرې یوې هفتې احتجاجي درنه ده، پرلته چې یوې هفتې نه را روان دی. وخت پر وخت پکې تنیز احتجاجونه هم شوي دي، واکونه هم شوي دي، او پخلو باندې دغه زدکونکو ځای پر ځای باندې پټۍ لګولې دي، او سایلنٹ یا خاموش احتجاج یې هم کړی دی. خپل لاسونه بل تړي او پر دغونو کې واقعي دغه احتجاج پر داسې حال یا پر دیو زباندې پیل شوی دی. کله چې په 12 میاشت 2012 تاریخ باندې دی خیبر پختونخوا د چیف منسٹر یا د اعلی وزیر سهیل افریدی په بل باندې امن جرګه چې واغ اور بلل شوی و، او دغه امن جرګې ته د پی ټی ایم غړي ورغلی ول، او دوه پکې د پېښور پوهنتون زده کړیالان چې د یو نوید خان وزیر او د بل خبیب خان وزیر نومو دغه ورغلی ول، او چې کله دوی واپس د دغه جرګې نه راتلل نو په لار باندې پر موبایل نه ډول د نامعلوم خلکو لخوا اوچت کړل شوی دی. دی پوهنتون دی انتظامیه سره موږ کله خبرې وکړې نو یو تن چې نه وختل نامه یاد شي هغه راته وویل چې دا ډیره سینسیټیو یا نازک معامله ده، پر دې خبره باندې هغوی خبرې نشي کولی. خو راته بیا د یونیورسټي ویان راته بیا دی ویل چې پر روډ باندې ناستي پراپر سکیورټي او دغه سیزن دوی په نظر کې ساتلی دی. هغه
وسیم په دغه احتجاج کې څومره زده کوونکي شامل دي؟
پر دغه احتجاج کې وخت پر وخت بیا خلک راځي، یخنی دا جمع دي، کله لګ وی کله ډیر وی، د دوو بجو نه پس زیاتره چې کلاسونه بند شي بیا خلک ډیر وی. عموما پکې د دیرش نه سلويخ پوری په پینډال کې خلک ناس وی چې د وزیرستان او د نورو قبایلی زلو خلک مشران او ځوانان راځي التام وسره کینی، او هغه وسره کید هم دغه یونیورسيټي سو استادان مونږ کتلی دي چې هغه وسره په دغه ځګی کیناستو. د دې سره یو خبره مهمه ده چې هغه د یونیورسيټي د دی ريجستار سره موږ کله خبري وکړو نو ريجستار ویل چې موږ پر دغه پروټیسټ باندې هم خبري یو دغه پروټیسټ شکایت او ریټن کمپلینټ دوی تر غلې دی او هغه کمپلینټ دوی وای چې دوی سره لارې د حکومت لارې او حکومت دوی دغه کمپلینټ دی اور وړاندې کړی دی او حکومت ورته سبا ورن اور کړی چې خلک به را پرې خودل شي دغه ځکه کی احتجاج کوون کی چې کم دی وزیرستان سټوډنټ سوسایټي دا پښتون سټوډنټ سوسایټي دا داسې نور د بلابل سټوډنټ سوسایټي خلک راځي او پر دغه کې ګډون هم کړی دی
مننن
د دې خلکو بنیادی وینا دا ده چې د خلک ډیره پرې خودل شي او دا خبرې کړي ک تر څو پوری د دغه دوه ځوانان را پرې نه خودل شي نو دغه احتجاج چې دغه با دوامدار اوسې. د دین علاوه در دې موضوع باندې تر دا دمه د خبر پښتونخوا ویا اعلی وزیر سو ویل نو ول خو پر دیرشم د دسمبر باندې چې کوم دوی ال پیپر پر اسلام آباد کې یو کانفرنس کړه او دا کانفرنس په ټایم کې اټ کانفرنس په وخت کې دغه وینا وینا کړو چې د پی ټی ایم خلک
ډیر مننه وسیم سجاد ډیر مننه تاسو له ټلیفون کول څخه په دې موضوع باندې بالکل له تاسو سره تر خبرو وړاندې موږ ریپورت وچلاو تاسو له معلوماتو مننه. اوس بولار سبل ریپورت ته د خبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي چې هلته امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. د دې سیمې ځینو اوسیدونکو له مشال رادیو سره په خبره کې وویل چې په کار د حکومتي چارواکي د دوی د ستونزو ته پام وکړي او هلته د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې دا چې د خبر پښتونخوا په یو شمېر نور سیمو کې هم خلک له ناامنۍ سر ټکوي. امنیتي او حکومتي چارواکي وایي چې دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. مسید نور حال رکھوی
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او په ضلع کښې د امن حالات ښه کولی د پوره یې چارواکي صحیح اقدامات نه کوي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ټانک امن جرګې یو غړی محمد ندیم عوام دوست په دغه برعکس ویایي بدامنی حالات په واجه خلق په کاډه کاوله باندې مجبور شوی دی. چارواکی د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کول د پوره اقدامات کړي دي. خو د ټانګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې که چارواکیو یې د ضلع اوسیدونکي ته د امن ژوند ورکول د پوره زر اقدامات ونه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د خوست ولایت د تڼۍ اوسیدونکي د یادې ولسوالۍ اړوند د نریزی په سیمه کې د اوبو د اساسي بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي په یاد سیمه کې د اوبو کافی سرچینې شته او که بندونه پرې جوړ سي نو دا به نه یوازې دې سیمې ته بلکې شاوخوا سیمو ته به هم ګټه ورسوي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د نریزی اوسیدونکي وایي سیمه د اوبو پریمانه او په هر موسم کې روانې اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د دې ځای ځمکې هم ورڅخه پوره نه خړوبیږي. سیموال زیاتوي که چیرې د دې ځای دا پریمانه اوبه مهار شي نه یوازې د نریزی او د تڼیو ډېرې ځمکې به دایمي اوبه پیدا کړي، بلکې د خوست د نورو سیمو ولسوالیو ځینې شاړې ځمکې به هم ورڅخه آباد شي. یو تن قومي مخور میراج خان مشال راډیو ته وویل
که دا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي، بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیلخیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه ګټه رسیږي. که د یبې دو که د برک دو دا د مېږ چې څومره فکر کړی دا یا توسره کام پوی خلک نه مېږ پوښتنه کړې دو نه دغه ګاټه دومره زیوته دو چې په میږې بالکل هغه نه ویني، دغه بدیل ګاټه نه ویني.
د تڼیو د نریز خلک وایي په سیمه کې د پریمانه اوبو سره سره هم د اوبو د بند نه شتون له کبله ډیری کرنیز فصلونه له تندې له منځه ځي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد کبیر وویل
سخت کول ته په کتې د میږ د کورته منطقې ټولې فصلینه خاتون شول. دکه کله وتړل شي خاص کر د نریز منطقې ته نه بلکې د تڼیو ټولې منطقې ته دغه ګاټه رسیږي.
د تڼۍ اوسیدونکي وړاندې وایي د نریزی د سیمې د اوبو له مهارولو سره د خلکو په ژوند کې بنسټیز بدلون راتلی شي. د دوی په وینا د دې اوبو په مهارولو سره د غلو دانو د حاصلاتو ترڅنګ د ترکاریو او سبزیو د حاصلاتو کچه هم لوړیږي چې ډیرو کسانو ته د دایمي کارموندنې اسانتیاوې برابروي. یو بل ځایي اوسیدونکي زاهد نور زاهد وویل
دغه ګاټه زیاته ده دایمي ده، امید دلته د دیم چې جوړ شي په دې سره زیات خلک مصرفیږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې به برق وي، د بور پاسه دلته کارخانې جوړیږي، اکثریت خلک مصرفیږي چې دغه کچره دا کار وشي دغه ټه خبره ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي د نریز د بند جوړېدو اړتیا یې له اړوند وزارت سره شریکه کړي او د بودیجې د منظورېدو په صورت کې به یې ودانیزې چارې پیل شي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریز سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژۍ ریاست له لورې ابتدایي سروې په 1401 کال کې ترسره شوې او مرکز ته لیږدول شوې ده. یاد چیک ډیم د اوبو انرژۍ وزارت له لورې پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به یې پیل کیږي.
یاد دیوی د اوبو او انرژي ځای مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډیره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیا شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیرو.
مشال ریډیو ته غوښتل وخت د خبرونو د لنډیز دی. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان د اتلونکو فروری پر اتمه په ټول ملک کې د پیجام او روزګار بند په نامه هړتال اعلان کړی دی. د یا تحریک مشر محمود خان سبزی د دسمبر پر 28 د اعلان د تحریک لخوا په اسلام آباد کې د ترسره سوي دو ورځنۍ غونډې په پای کې کړی دی. نوموړي پر تحریک کې د شاملو ګوندونو له استازو سره یو ځای خبرې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پور کړ چې په مرکز کې واکمن اوسنی حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی دی، خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی ویلي په پېښور کې د دوی تر جرګې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکه سویو غړیو په اړه یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي. سویل افریدی د ډسمبر پر 28 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې له خیبر پښتونخوا حکومت له خوا تر جوړې سوي جرګې وروسته د کسانو تښتول غلط کار دی. نوموړي ویل چې د هغو میندلو خوشي کولو لپاره یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړي دي، خو بریالی سوی نه دی. د سیند رینجر ځواک وایي د عملیاتو پر مهال یا نه غله وجلي او د هغوی له ولکې یا اته تښتول سوي کسان خوشې کړي دي. د رینجر ځواک لخوا د دسمبر پر 28 په یو بیان کې ویل شوي چې دا عملیات یې له پولیسو سره په ګډه په ګوډکی ضلع کې ترسره کړي دي. په بیان کې راغلي چې د دسمبر میاشتې پر 15 له صادق آباد څخه کوټې ته له تلونکي بس څخه تښتول سوي وسلوال کسان لخوا 19 مسافر اوس ټول را خلاص کړل شوي دي. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوریدونکو سم راځو د پاتې رپورټونو پر لور. د خیبر ضلع د تیرا درې د څلورویشت کسیزي کمیټې مشرانو د ډسمبر پر 28 نیټه مشال ریډیو ته پخلی وکړ چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو او پوځي چارواکو سره د یوې ناستې پر مهال د وسلوالو پر ضد عملیاتو پراخولو او د تیرا له یو شمیر کلیو د کډو پر ایستلو سلا سوي دي. دوی وایي چې د سیمو خالی کول بهیر به د جنوري له لسمی پیلېږي او پوځي چارواکي ټولې غوښتنې منلې دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د تیرا درې د څلورشت کسیزې کمیټې مشر ملک کمال الدین پردي د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر د ډیپټي کمشنر په دفتر کې انتظامی او پوځي چارواکو سره په مشروط ډول کډوالۍ ته راضي شول او د نوي کال 2026 د جنوري 10 نیټې نه به د تیرا خلک خپلې کډې وباسي.
تقریباً 25 جنوری بند ہے، مشرانو ویلی چې کمرخیل، ملک دین خیل، شلوبر،
زخخیل، ادمخیل او کمبرخیل و نبا یو اندازه مطابق سبان دی یو لاک کسان کھڑی و باسی او دی کھڑوالو ریجسٹریشن لپارا با پا باغ مرکز او پیندی چی نکی مرکزونا پرانستل شی. پوز رسمن لا د تیرا د خلکو د کډواله پاړه سند ویلی خو په تیر یو شمیر جرګو کې په بیا بیا په کومي مشرانو غږ کړی وو چې د غسیمه دی ورته لنډ مودیل لپاره خالی کړي چې هلته د وسلوالو پر ضد موثر عملیات وکړي او د غسیمه ترې پاک کړي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن دی او د دې ګوند خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته ویل چې د تیرا قومي مشرانو په خپل سر پوځي چارواکو سره د کورونو په خالی کولو او عملیاتو تر سره کولو خبرې کړې او د پخپلا او د دوی د صوبایي سملې غړي چا په اعتماد کې نه دی خستي.
دا چې په کوم له ولم لګیا دي چا سرم کینی دا د خپل ذمہواری ده. زمونږ په پغه صورت کې ذمہواری جوړیږي د دې خبرو د تصدیق کولو یا د دې سره اتفاق کولو چې موږ سره د قومي خلکو د عوامو یو ملاقات وشي یا کپتیرا کې وي کپ پشاور کې چې هغه موږ په دې کلیر کې چې هغه کومه فیصله وکړه او یو صورت هم دا پرشن د ټولو مسلو حل نه دی او موجوده خبرو کې موږ اس لکه خبر نه یو موږ لا علم یو چې دا د چا فیصلې دی او د چا په منځ کې وشوي د صوبایي حکومت په پاره باندې کسو کوئی چې دا فیصله شوه دا نو هغه بیا په منظر عام باندې هغه نوټیفیکیشن راولي چې کوم صوبایي حکومت کړی دی
موږ هڅه وکړه چې په دې موضوع د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر بلال شاهد راو او سره د ریلیف مرستیال ډیپټي کمشنر ارشاد مومند دریز واخلو خو دوی سره په خبرو کړلو و نتوانیدو البته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د اطلاعاتو خصوصي معاون شفی جان د دسمبر په 19 نیټه ټی ان ان خبري ادارې سره په خپل مرکه کې ویلي وو چې وزیر اعلی محمد سهیل پردي او د کابینه تر اوسه په تیرا کې د پوځي عملیاتو تر سره کولو اجازه نه ورکړي او موږ چاته د خړو وستو امر نه کړای د پاکستان تحریک انصاف غوند په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت ترمنځ په یو شمېر خبرو اختلافات روان دي خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت او پوز ویلي چې دوی سره په تیرا کې د وسلوالو ختمولو لپاره د عملیاتو پرته کومه بل لار نشته د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای و چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته د واتس اپ لارې په یو لیکلي استولي پیغام کې تصدیق کړای چې دوی ته د تیرا د کډوالو سمبالولو ویل شوی خو پوره پلان ورسره لا نه شریک کړل شوی دوی دا ونویل چې دا اطلاع پوځي چارواکو ورکړي او یا هم صوبایي حکومت ورته ویلي د تیرا قومي مشران وایي چې دوی هم تر ډیر وخت پورې د پوځي عملیاتو کډوالې مخالف وو خو په دې تیرو څو میاشتو کې هلته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال په لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا واورېده نو ځکه په مشروط ډول لنډې مودې لپاره د خپلو کورونو خالي کولو ته تیار شول د خیبر ضلع په تیرا کې پخوا هم د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او 2008 نه تر 2018 پورې تر سره شو عملیاتو په نتیجه کې د غسیمه له وسلوالو پاکه ګرځول شوې و خو د تیرا ولسی وګړي وایي چې 2020 نه پکې یو وار بیا وسلوال رخکار شوي او خپل فعالیتونه یې پیل کړي دي د تیرا اوسیدونکي وایي چې دا مهال هلته تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی جماعت الاحرار حافظ گلبادر او ورسره د لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي فعال دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ غزیدلی لاری لا هم تړلی پرتی دی د لاری له غور سره تړل شوی و چې د اکتوبر میاشتې پر 12مه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي سیمو نشته شوی وي خو د دې لارو تړل کېدو لپاره نه یوازې تجارتي حل ځلې ډېری اغیز منسوي دي بلکې د پولي دواړو غاړو ته په ګڼ شمیر خلک بند پاتې دي په چمن کې چارواکي وایي چې د افغانستان غاړې ته پاسپین بولدا کې ګڼ شمیر پاکستانی وګړي بند پاتې دي چې غواړي خپل سیمو ته ستانه سي د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي له امله د تیرو دوو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د تورخم په ډول د چمن سرحدي پوله د بندش په نتیجه کې په سلګونو پاکستانی وګړي د افغانستان په خاوره کې بند پاتې دي د خبره د چمن د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر اجي عمران کاکړ د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته کړې ده او زیاته کړه چې د سرحدي پوله د بندش څخه د انسانانو ترڅنګ د پاکستان ډېری لاریان او کنټینران هم البته بند پاتې دي
انسانان دا ټایم پر پاسپورٹ باندې پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر آخواته تللی دی کی دا تقریبا ټول آخواته په صاحب دی ډیر زیات په تکلیف دی په دې کې پنجریستا په دې کې زنانستا کوشنیانستا چې آخواته دی خواته رشتہ داریان دی په دا بابت هم انسانان تللی او راغلی دی کاروبار په بابت انسانان تللی دی او د دې څخه علاوه فوتګي دی خواته سیوی دی آخواته په صاحب کس نشور لراتللی ډیر په تکلیف دی بیچاره ګاند یا نه جوړی دی خواته دی آخواته چې کم سرکرده دی سربرا دی هغه ځان نشور لرا رسول ان شاء الله زموږ امید ستا چې ان قریب یو دوی او درې ورځې دی ورکی چې دا ټول انسانان که آخواته په صاحب دی که دې خواته په صاحب دی سیستم او گیټ او دروازه ورته خلاصه کړي دا انسانان سره لکه
د نوموړي په خبره چې په دې ترڅ کې د چمن د مرستیال کمشنر حبیب الله بونګلزی سره په وار وار لیده کاته کړی دی او هغه تسلی ورکړی ده چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره سي. بل پلو ته د چمن سره تړاو لرونکي د پښتون قومي جرګې یو لس کسیزې پلاو نن سبا د اسلام آباد په دوره دی او هلته د چمن بارډر د ستونزو په اړه د مرکزي حکومت د جګپړو چارواکو سره جلا جلا لیده کاته کړی دی. په دې اړه د چمن د چمبر آف کامرس صدر عبدالله فیجان اڅکزی د دسمبر په یوویشتمه نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي وزیر تجارت جام کمال خان او د بارني چارو د وزارت د جګپړو چارواکو سره هم مجلسونه کړي دي.
انسانی المیات تقریبا دو میاشت خلق چې دی هغه همسایه ملکی پاتې دی او خبره خدا سي د موږ دا ورسویلی دي چې کله هم په بارني ملکو کې پاکستانیان پاتې سي هلته حالات خراب سي نو دوی خصوصي پروازونه چلوي نور زمینی لارې ورته هواروي هغه بېرته خپل وطن ته راستانه کړي دا رسوي عمر دی پر 5 کیلومتره ورته ناست دي زموږ بارډر چې دی بند دی 5 کیلومتره پاخوا په زرګونو کسان بند پاتې دي.
بل پلو ته د ملاقات وروسته د وفاقي وزیر تجارت جام کمال خان له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د افغانستان سره د سرحدي پولې د بندش پریکړه مرکزی حکومت د ملک په ګټه کړې ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې د دې ستونزې یو داسې حل راوباسي چې د تجارت سره سره د دواړو هیوادو د اولس په ګټه تمام سي. بل پلو ته د چمن مرستیال کمشنر د پښتون قومي جرګې لخوا د 1200 نفرو د لیست ورکولو تصدیق کړی دی. د نوموړي په خبره چې دا کسان اوس هم د افغانستان په سپین بولدک کې پاتې دي. د روان کال د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ 2600 کیلومتر اوږده سرحدي پوله هغه وخت وتړل سوه کله چې د دواړو هیوادو لخوا د یو بل ضد د نامنوی د پیښو اداوې سوي وې.
په همدې موضوع کې به پاتې سو د دې پولې تړل کېدو له کبله نه یوازې خلک بند پاتې دي بلکې دواړو غاړو ته تجارتي هلې ځلې هم ډېرې متاثره شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې پخوا به یې سبزي افغانستان ته تللی خو اوس نه ځي نو ځکه یې قیمتونه راپرېوتې دي. عظمت علي شاه نور حال راکوي.
دا کاروندګرو په وینا چې سخت کالی سبزیانی د خپل مصرف نه کم نرخونه کوي چې کاروندګرو ته تاوان اړوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندېدو له امله په پاکستان کې کاروندګر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. کاروندګر وایي چې د الوګانو پیازو ټماټرو او نورو سبزیانو نرخونه ډېر ټیټ شوي او هغه پیسې هم نه پوره کوي چې پر فصلونو لګېدلې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون د میاشت په خپلو شمیرو کې ویلي وو چې په کال 2022 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم 450 میلیون ډالر وو کوم چې په 2023 کال کې 46% کم شوی وو. په مردان کې د سبزیانو یو کروندګر سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې موږ په الوګانو لکونه روپۍ لګولي خو اوس یې نرخونه دومره ټیټ دي چې نه لګښت پوره کیږي او نه ګټه پکې شته.
الوګان خو موږ کرلي تقریبا اندازتن 37-38 جیرب هم کرلي دي. 32 جیرب چې کوم دا په سلیم خان کې ولاړ دي جی او دا یو 15 جیرب چې کوم دي جی دا دلته کې په ګوجر ګړې کې دي چې لکه پروس کال ماشاءالله ښه بازار او ښه دغه پیداوار هم خو او سخت کال چې کوم دی نو بازار هم چې کوم دی کمزورې پیداوار هم نشته دی. خرچه هم پرې لګا ده چې جی دا خپل خرچه هم نه برداشت کوي. جرب په خرچه باندې په دې چې کوم دی پہله د تخمونو د خورې د ټیټر دا خرچه چې کوم دی جی دا کېږي 80-90 تر د 90,000 روپو پورې. بیا وروسته چې کوم دی دا وروسته دا کمه نه پرې چې لګیایي دغمون سے کسان کم لگیا دی جی نو کم از کم پدے باندھے 40-45 نہ تردہ 50,000 روپو پر بیا دوبارہ خرچہ رہا 130,000 تردہ 40,000 روپو پر دا چکم نے پجرب باندھے خرچہ رہا دا تقریباً 50-52 کلو تروڑا رہا اور دغه 15,000 تر 16-1700 پورې زی لکه خپل خرچې اوم نه برداشت کی اور جرب چې کم دی جی دغه 45-50 روپۍ جرب نه کی
روان کال د اکتوبر په 11 د پاکستان د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د پولیسو سره نږدې د پاکستانی ژواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ سخت انخت شوې چې پکې د دوانو خواو د مرګ جوبلې راپورونه ورکړل شوي وو د سرحدین خط وروستو د چمن او تورخم په ګډون ټولې پولې د اکتوبر په 12 تلل شوې چې لا هم بند دي د پولې د بندېدو له امله د تګ راتګ او سوداګرۍ ټول فعالیتونه درېدلې دي د مردان په منډه کې د سبزیانو او میوو بیپاریان وایي چې افغانستان ته د سبزیانو او میوو صدارات د پولې د بندېدو له امله سخت اغېزمن شوې دي زیاتره سبزیانی د پولې په سیمو کې ولاړې دي چې لامل خرابېږي او بیا کروندګر اړ کیږي چې په ډېر ارزانه بیای په ځایي منډو کې خرڅ کړي د مردان د میوو او سبزیانو د منډې د اتحادی مشر صاحبزاده خان مشال ریډیو ته ویل چې باید دواړه حکومتونه دې د پولې د ستونزو لپاره دایمي حل راوباسي
نن سبا په پاکستان کې تاجران دومره په لاندې روان دي دې سره چې کم زور سټاکونه هغه نن په سټورونو کې پراته دي او په دې اثره او په دې تمه پراته دي چې بارډر بنن کولاو شي سار به کولاو شي نن به کولاو شي سار به کولاو شي څومره تجارت چې کیږي نو دا د پاکستان لپاره نه دا د بار ملکونو لپاره دی د افغانستان لپاره دی تاجکستان لپاره دی ازبکستان لپاره دی زمونږ د پاکستان نه چې څومره په غټه سطح باندې د تاجرانو الوګان روان دي ټماټر روان دي نو هغه نن سبا په دې دغه باندې دی پروس کال دی ورځو کې د الو بورې به من اغستا په 2503000 روپۍ سکل ام اغه بورې دا اغه ترول دا اغه ملاویږي په 1415000 روپۍ خو موږ سه مخ کلار په 1415000 باندې مخ کې موږ سره لار نشته دی اغه دل تمنګ د دې نه بل د ترانسفر کو اغه کې موږ هم نقصان وکړو بغیر د نقصان نه بل لار د تاجرم نشته دی اګه وړو کې دی او کغات دی کمی چې په کرولونو روپۍ خلکو باندې کړی په افغانستان کې اغه خواران خو د غشتو نخلاص شو کنن سبا گاڑی کم دے تڑکی نو هغه به د کرایانو د لاسه نن سبا ټیکسونه د پاکستان خپل دونه لګیدل دي چې په پاکستان کې دنه تجارت ګران شوی دی
د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت په وینا د 2015 کال په دومیو شپږو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت حجم نږدې 99 میلیون ډالر ته رسیدلی و په دې موده کې افغانستان پاکستان ته د 270 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي او د پاکستان څخه د 212 میلیون ډالرو واردات شوي دي عظمت علي شاه مشال ریډیو پردان
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدلی شي
تاسو مشال ریډیو ته ورجسته اوریدونکو اوس بلار سو د یو بل رپورټ پر لور د افغانستان د خوست ولایت د غازی آباد سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د سړو لپاره پاکي اوبه او نورې اسانتیاوی نه لري دوی له ځایي چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي او دوی ته رسیدګي وکړي ځایي چارواکي هم د دې خلکو د غوښتنو شتون مني او وایي هڅه کوي چې د دې خلکو د غوښتنځي ور هواري کړي د مشال ریډیو خبريال نجیب لالو خیل له دوړ غاړو سره غږیدل او دا رپورټ برابر کړی دی
د خوست مرکز اړوند غازی آباد د غرونو او غونډیو په ډډه کې پرته سیمه ده چې په خوابو کې ډېرې آبادۍ نه وي خو په هوارو سیمو کې د کورونو د ځایونو د کمښت له کبله اوس هلته هم پراخې آبادۍ شوي چې خلک د پاکو اوبو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي د غازی آباد سیمه او قومي مخاور کیمیا ګل مشال رادیو ته وویل
موږ دا غوښتنه لرو چې کوم کوی ګانج وو چې سوي دي باجی باجی ټول ترشي دا چې موږ د خوراک بنل دونه لری لری راوړو چې موټر کې راوړو دا غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دا د وو غام د موږ د فار وکیا سرک معاملام دغه چې پاتې دا منډ ترلم ډیره کړی دا او ډیر تکلیفونه په دغه کې مو تیر کړی دی لکه موږ نه تیر کړی دا وو به خلرونه
د خوست د غازی آباد اوسیدونکو د دوی وبل مهم اړتیا د نجونو او هلکانو همدارنګ د خپل ځوانانو د خوونی روزنې لپاره د امکاناتو نشټون یاد وی وای د دوی نږدې خوانځي نشته یو بل ځای اوسیدونکو محمد حنیف وای
مکتب دې سیمه کې تقریبا دلته چې څومره خلکو ژوندګي کړي درو سه پوری بيخي کار نه درته سوې بيخي په صفر کې نو مکتب لري او کلینیک لري مکتب دې ته باید وداني جوړ شي او د ماشومان دې موږ تپور حکومتي مکتب او جوړسي خلک هم غریب دي د پسونو نس پر کولای باید موږ مکتب باندې ډیر غوور وسره مکتب هم جوړ شین
سیموال زیاتوي د دوی سیمه ته نګدی وی بلی ولسوالۍ ته د برخنا مزي غزیدلی خو دوی په منځ کې له برق به برخه پاتې شوی دي هغوی غازی آباد ته د غزیدلی عمومي سړک او په دې سیمه کې کلی او کورونو ته غزیدلی فرعي لارې هم خرابې بولی او درغولو غوښتنه کوي په دې اړه قومي مخاور بسم الله ویل
مرکز ته صبرو دی یلورته د مټه ورسېدی یمږ مټه کمی دی برق د منی په خدای دی چې پیدا شي په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سړک هم داسي ګاډ واډ دا اگر سره سیدل دی سیدا سړک را د جوړ شي په دریم قدم کې منځ کې را تخړو بشي
بلوري ته ځای مسؤلین وای د خوست مرکز اړوند د غازی آباد اوسیدونکو ستونزې او اړتیاوې به اړوند ادارو سره شریک کی او د هغوی د ستونزو په حلولو کې به مرسته وکړي د ولایت مقاموان مستغفر ګربز ول
د خوست ولایتي اداره د غازی آباد په ګډون د خوست پټول سیمه کې د خلکو لپاره د ژوند د لازم اسانتیاو د امکاناتو برابرولو تجمنه ده ان شاء الله د غازی آباد اوسیدونکو ستونزې ورتیاوې به د ولایت مقام د سېکټوري ادارو او په اداري مجلس کې د اړوند مسؤلینو سره شریک کړو او ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته به لازم حل لارې ولټول شي
د خوست مرکز اړوند د لری پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکو داسې مهال دوی ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاو د برابرولو په خاطر خپل ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا بیا ویلي په ودانیزو چارو او خلکو لپاره د ژوند اسانتیاو په برابرولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په خوا وختونو کې ورته کارونه نه دي شوي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو مشال رادیو ته غوږی ستوریدونکو تاسو به په بیا بیا اوریدلی او لوستوي چې د موبایل او ټکنالوژي له راتګ سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اسانه شوی او بلاډی خلکو لدی لاري خپل کاروبارونه پیل کړی دي خو بل پلاو د دې اسانتیاو او انټرنیټ له راتګ سره د ورځپانو لوستل او کاروبار هم متاثر شوی دی د مشال رادیو خبریال عظمت علی شاه دې موضوع ته په یو تفصیلي ریپورت کې کتنه کړې ده پنځوس کلن افضل خان له 12 کلونو په مردان کې کوسه په کوسه اخبار ګرځوي د نوموړي په وینا لواندې به په سیکل د خار دننه سکولونو دفترونو او کورونو ته په سلګونو کاپي اخبار رسو افضل خان وایي چې د کال 2014 نروستو د اخبار په خرڅ کې کمی راغلی چې اوس د نشت برابر دی او دا مهال د اخبار خرڅ له مجبورې کوي افضل خان هغه ورځ یادوي چې سلګونه د مشهورو اخبارونو کاپیانې به خرڅولې خو د ټي وي چینلو او موبایل فونونو د زیاتېدو له امله د اخبارونو لوستونکي کم شوي دي او اوس ډېرې اخبار خرڅونکي مجبور دي چې د ژوند د خرچ پوره کول لپاره ورسره نور غیر رسمي کارونه هم وکړي
مخکې چې کم دی نو مخکې ښه سور کې خو بال بچم پکې ښه ښکلي خوشحاله او مونږ پکې خوشحاله حالات او واقعیت دواړه ښه اوس نن سبا چې کم دی د دې سه ویلیو نشته نه سه ګوري نه سه اخلي اوسه لکه ټول مونږ سره مشران پاتې شوي دي کشران دا شی د شوق سره نه آلي بل مونږ باندې قرض دی د ادارو لا ایجنسو را باندې قرضونه دي خم سے کم آگا قرض بم روخ کل گواڑی منگ مان نم نے منگ ام پخال کو دے نہ منگ پدی وجہ لگیا یو کی دیشی منگ تدا زور قرض روزی نہ زز امنگ بلگا زندگی او بل زمنگ زندگی پدی اخبار کے نہ اخبار زمنگ ختم شوے دے خو صرف دو نظر منگ و سروز بل سکار روزگار کو لگا زوز پخبل زانی میں کریانی دکان میں کڑے دے تو معشومان دا پارا دا چپسونه میپسونه یو سبل خرچی گی را خرچی گی نظر کور آگا حالات پہ روان دی گزارا نہیں کی گی
د پیښور پریس کلب جنرل سیکرټری طیب عثمان په وینا چې د چاپ میډیا زوال د خبریالانو پر ژوند هم جبر اغیز کړی دی. رپورټران، سب ایډیټران او د اخبار نور کارکونکي له سختو مالی ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا په پیښور پریس کلب کې له 300 یا بشپړو غړو څخه شوخه یو نیم سل خبریالان د مالی بحران او د چاپ میډیا د کمزورۍ له امله بیروزګار شوي دي. سربیره پر دې ل 200 څخه زیات خبریالان په میاش کې ل 15,000 روپو څخه کم معاش اخلي. پاکستان پریس فاونډیشن د کال 2023 په خپل یو سیرنیز راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې ل 80 زیات اخبارونه چاپ کیږي چې پکې 15 اخبارونه په پیښور او نور د صوبې په مختلفو ضلعو کې چاپ کیږي چې د کال 2015 نړیوال دی د شمیرې یو پدوي. په مردان کې د نیوز ایجنسی مالک حسین شاه مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2015 پورې به روزپاڼې لستونکو ته نشوې پوره کولې خو اوس لستونکي د نشت برابر دي.
د 16 نه پس چې کم دی نو بیا ورو دا کمی شروع شوی دی او په دغه کې تقریبا 5500 ته مشرک رسیدلی او 4500 ته تقریبا ایکسپریس رسیدلی او دغه سي نئی باد به 1200-1500 پورې نئی باد راتلل او دغه سي جنگ چې کومونو هغه نیوز او ډانو لکه دا اخبارونه چې دینو لکه دې په ډبل ډبل به تقریبا راتلل دا اوس ډان او جنگ او نیوز چې کوم دي او جنگ خو زوخ کې به دومره راتلل په 14-15 ناغه نه مخکې چې دا هغه خو چې مزدورانو بدل تر چلو اکثر بستړي شو دومره اخبار بو هغه بو تدل تا دمه کولا او اوس چې کوم دي نو اوس دا ټول اخبارونو سرکولیشن پرې وته چې د موبایل په وجه باندې ځکه چې یار یو چالو اخبار ورکوي هغه چې یار دا خو ما کتلې دي تقریبا جنگ 60-70 پرچی اوس نن سبا راځي او دغه سی نیوز دی ور سره 60-70 پرچی دي دان چې دینو دا 200-250 دا لک کم ډاون کیږي لکه دا دغه باز ټایم نه دی لکانو امتحان نه یاغي وي اخلیس استلو والا راډان.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن اداره پی ټی ای د مارچ 2015 په خپل راپور کې وایي چې په هیواد کې د موبایل کاروونکو شمیر 190 میلیونه ته رسیدلی دی او همدارنګ 130 میلیونه خلک موبایل براډبینډ یا انټرنیټ کاروي. د ګیلپ او ګیلانی پاکستان د کال 2023 سروې له مخې په پاکستان کې خلک اوس تر ټی وی او اخبار نه زیات پر سمارټ فون خبرونه او تفریحي مواد ګوري. راپور خای چې د خلکو د میډیا کارولو طریقہ په چټک بدلیږي او ډیجیټل پلیټ فارمونه مخ په زیاتی دودي. د مردان سیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته وایي چې هغوی کل هم اخبار نه دی اغسته ځکه چې هر ورځ یا سو زلا پر ورځ کې انټرنیټي مواد ګوري او د نوي او تازه خبرونو نه زر خبريږي.
کبر کزه اخبار لمه په 30 روپے روزانه اخبار پسې به یو خصوصه ما یا به کس ځان لنی سم جمال اخبار وروړي نو داغه نه دار خدای چې زه دا کم 30 روپے ډیلی په اخبار راځي د دې نه تقریبا 1000 روپے جوړیږي په دغه ځان ته پیکج کو ټوله میاشو انلاین خبرونه مو کتابونه مو اخبارونه مو هر څه ما ته زما په موبایل ملاويږي. دا زمان ټول ملګری چې کم دي منګ زیات نه لکه ډیر کوئک سرویس ته پاره منګه یک پخپل ایکس چیک کو کنه هر لس منټه په سوشل منټه په سړیوس غاری کی ایکس چیک کینو بس دا اخبار دغه مونږ ته پاتې شو بل خدای چې اخبار راځي بیا په پړې کیږي کاغذم ضایع کیږي سے بے سو ہوگا تا تم دونوں گن جوڑ سی تک جوڑ سی بیا باغ خرسے ہو بیا باغ لغم کیا گا کم اخبار سے تک شبی اور بولے خبردار کو پرس کرے زو موبائل کھلو نا کما خواہ کے ملگر میں لگا پلانی جگہ دا چلو شو پلانی جگہ دا چلو شو مطلب خبر میں دار چیز کوک خبرے کے مقا.
دا پاکستان د شماریاتو اداره بیر اف سټټیسټیک وایي چې په کال 2001 کې په پاکستان کې روزانه 1 کروڑ ورځپاڼې چاپ کېدی چې په کال 2008 کې یاد شمیرا 1.5 لک ته راټیټه شوې و. نړیوال اداره یو ایس نیوز ډیزرت د کال 2015 په خپل یو سرنیز راپور کې وایي د نړۍ د ورځپاڼو صنعت په 2020 کال کې شوخه 8.94 میلیونه ډالر
او په 2023 کال کې هر ورځ شاوخوا 3.5 ملیون ورځپاڼې چاپ کېدې. خو د سوشل میډیا او د نیوز ایجنسیانو د بیلابیلو ایپونو له امله دا شمیره 40% کم شوې ده. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسیدیم، توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.